سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایرو شانه او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم مجله خبرونه پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤلو چارواکو څخه دي تحقیقات وکړي. خغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې ده ته د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. خغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم ورته اقدامات وکړي. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 400 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې له ټولو صرفانو او تجاري بانکونو غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېرې اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 43 میلیونه ډالر پلورلي وه. نن د کابل په سره شهزاده کې یو امریکایي ډالر په 4.90 افغانیو تبادله کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي د تاجکستاني خبريال خورشید فزلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. و د شکلن فزلوف په دې تور په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم وپاڼه ته راپورونه ورکړې دي. د تاجکستان حکومت د وپاڼه د بنسټپالو غنیو بندیزې پر لګولې دي. د فزلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فزلوف دوسیه ته بیا کتنه وکړي. خو د اګست په 12مه د تاجکستان ستر محکمې د خبری غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بی پولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې 125 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوالې ازادۍ د ارزونې له مخې په هغو هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادۍ پکې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1.5 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي خرګوټي کې روزل شوو سپی و تر دې دمه 2.5% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت والی خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلو بیت ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربه استرالیا یو ګول وکړ چې په پرونۍ لوبه کې بیا نیمه پایلوبه کې اسپانی سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه او هغه هم پایلو بیت وتلې لوبډله وه. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلوبه ترسره شي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د طالبانو په 2 کلنه واکمنۍ کې بشري وضعیت خورا خراب شوی دی. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. د بی پلو خبریالانو سازمان وایي چې په 13 ورځو کې 9 خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سر یې ډول نیول شوي دي. دا چې د خبریالان په کم جرم او په کم تور نیول شوی دی او طالبانو تازه د خبري اعلان د نیول په اړه څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د امریکا په هوایي حالت کې د اورلګیدنې چې یو نه وړاندې پیل شو د وژل شوو کسانو شمیر څه باندې 100 تر رسیدلی دی. چې روستي جزئیات د دغه حالت نه څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د سپورت ډګر ته به هم ورشو چې نن د انګلستان د بریا ترڅنګ په دغه ډګر کې څه خبرې تیرې شوې دي دا هم درته لرو. ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت مو درلوده. ملتیا غواړم
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژور اندېښنې وړ بللی دی. انتونی ګوتریش په خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او د ښځو د لګېدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده. له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې افغانان له یاده ونه باسي. ورزو له می سپېڅلې تعلیمه جان ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو د موضوع تعقیب کړی د خغلی ګوتریش د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي؟
مننه فریده جانې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې په انجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرونی اسوسییټیډ پریس آشان ستویلی د دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. کته هم ذبیح الله مجاهد په دې مرکه کې ادا کړی چې دوی مسؤلانه عمل کوي، خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایی رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي دي. هغې زیاته کړې چې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوسی د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي. خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته دا ادعا تل رد کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او پر دې ټینګار کړی دی. هاخوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمشنرۍ هم پرون یو اعلامیه خپره کړه چې په دې اعلامیه کې پنځونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاته کړې چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسلو په اړه څارنې مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالان هم وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان انجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه دوی د دې کار لپاره خپل شرایط لري چې له دې شرطونو یو مهم هغه په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی دی. د طالبانو اوسنی رژیم افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت هم منع کړی دی. هغه څه چې لامل یې افغان نجونې او ښځې د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکنۍ په څیر تیار بولي. فرنجان
ډیره زیاته مننه کور ودان لیما سپیشلی و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش د څرګندونو په اړه باندې چویل په افغانستان کې د پخوا پرتله د ښځو جون لپاره شرایط بدتر شوي دي. په هم افغانستان کې پات کېږو د بې پولي خبریالانو سازمان ارسف وایي چې په تیرو لسو ورځو کې نه خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سري ډول نیول شوي دي. ورزو سنا کاکړه ته په اړهونه تفصیل اورو.
د پیپلی خبریالانو سازمان یاره صفائی په تیرو لسو ورځو کې په یوې پیساره ځپنه کې د افغانستان په پنځه ولایتونو کې نه خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سري ډول او د نیولو د لامل څرګندولو پرته نیول شوي دي. د پیپلی خبریالانو سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر انتوان برنارد ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبان د خپل واکمنۍ دوه کلنې لمانځي، پیپلی خبریالان یې ارسف د ټولو هغو خبریالانو د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. ښاغلي برنارد زیاته کړه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ دی. ارسف د طالبانو له باصلاحیته چارواکو څخه غواړي چې د نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو امر وکړي او په پای کې د مطبوعاتو ازادي په رښتینی ډول تضمین کړي. اغلی برنارد زیاته کړه چې رژیم په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونې مسؤل دی. د ښاغلي برنارد د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حساس، حبیب سراف، سید وحدت الله ابتالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغانمل، عطا الله عمر او پرویز سرګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي چې له وحید رحمان افغانمل پرته نو ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. د عطا الله عمر له یو خپلوان سره مو خبرې کړې چې ویل عمر د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت وایي چې ذبیح الله مجاهد او مرستیالي بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او د دوی د نیولو لامل یې هم څرګند نه کړ. خو د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه یې مسؤول ظریف کریمي سره مو خبرې وکړې. هغه وویل چې طالبان چارواکي وایي چې د دې خبریالانو د نیولو لامل رسنیز کار سره اړوند نه دی. د وی پولي خبريالانو سازمان یا رسف د معلوماتو له مخې د افغان الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودي په ګډون چې د روان کال د جنوري میاشتې په ومه نیټه نیول شوی ټول دولس خبريالان د مهال د طالبانو په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړ وا چې په د طالبانو په باندې کې د افغان خبريالانو په اړه باندې تفصيل شریکړو. په همدې موضوع تم کېغو په جرمني کې د پانتون سړون کې او د افغانستان د خبريالانو د د سازمان مشر حمید عبیدی هم سره په مجله کې مل د عبیدی سپ تاسو ستړي مشه په خیر اغلی. تاسو راپور واورید په تیر لسو ورځو کې نه خبريالان نیول شوې دي. په دې اړه ارصف او نورو نړیوالو سازمانونو اعلامي ورکړې دي او له طالبانو غوښتنې دي چې د خبريالان ژر تر ژره بیل قید او شرط را خوشی کړی. ساسي پان باندې په دغه برخه کې د اعلامي ورکول څومره په طالبانو یغیس کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو همکارې په ریپورت کې یادونه وکړه، له بده مرغه د طالبانو د ادارې اته ویندویان د تازه نه دي چې په دې اړه معلومات در رسنیو سره شریک کړي. اما په آن درې عمده دلایل دي چې د لامل شوی چې خبریالان نیول کېږي. اول دا چې د تفاهم ژبه د خبریالانو او د اوسنی حکومت ترمنځ نه ده رامنځته شوې او د فضا د اعتماد فضا نشته. اوسنی حکومت د خبریالانو سره دوګونی چلند کوي، په دې معنا چې ځینې خبریالان ستایي او ځینې خبریالانو ته بیا د جاسوس یا هم د بهرنیو جاسوسانو خطاب کوي. دا په دې معنا چې هغه خبریالان چې د نظام توصیف کوي او د نظام استاینه کوي، هغوی بیا د حاکم ادارې لخوا ستایل کیږي. او هغه خبریالان چې د ټولنې حقایق بیانوي او نیوکې کوي او انتقادی ریپورټونه او برنامه چمتو کوي، بیا هغوی له بده مرغه په بیلابیلو نومونو یادیږي او ان تر دې چې نیول کیږي او ځورول کیږي. دویمه مسله زه فکر کوم د بیان د ازادۍ په تعریف کې دی. حاکمه اداره کوم تعریف چې د بیان د ازادۍ څخه کوي، هغه د بیان د ازادۍ د اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې د بیان د ازادۍ تر ټولو مهم اصل نیوکه ده او اصلاحات باید راشي په ټولنه کې. نیوکه یو مهم اصل ده د بیان ازادۍ. له بده مرغه حاکم نظام د نیوکه سره ستونزه لري. کوم خبرلارن چې نیوکه کوي، رسنۍ چې نیوکه کوي، بیا دوی څارل کیږي، نیول کیږي او ځورول کیږي. او ان تر دې چې ورته ویل کیږي چې تاسو حق نه لرئ د نظام باندې نیوکه وکړئ. نو کله چې دوی د بیان ازادي یو اصل ګڼي، نو اجازه دی ورکړي چې نیوکه وشي. نیوکه اصلاحات رامنځته کوي. په ټولنه کې چې نیوکه نوي اصلاحات نه رامنځته کوي، تاسو نیوکه واورئ، ستونزې واورئ او دغه ستونزې او نیوکو په اساس پالیسیانه جوړ کړئ، پروسیجرونه جوړ کړئ.
وایي چې کلندر ته وایي اوس
دغه موضوع
په لندر ته وایي.
دریمه موضوع چې تر ټولو مهمه مسله ده، دغه نه کسان چې نیول شوی دي، تاسو چې د دوی بیکګراوند ته لاړ شئ، ګڼ شمېر هغه خبریالان دي چې د بهرنیو رسنیو سره همکاري لري، یا بهرنی خارجي رسنه یا داخلي رسنه. هغه خبریالان چې د خارجي رسنیو سره یا داخلي رسنه چې په بهر کې میشتي او فعالیت کوي، دوی سره همکاري لري. متاسفانه اکثرا دغه نیول کیږي. او
کلندر ته وایي او به د څه وخت کم د کلندر ته وایي دغه اعلامي چې اوس آر اس اف ورکړی دا، یا لدین مخ کې نور سازمان نور کړی دي، هغه اس کې په طالبانو باندې
له بده مرغه طالبان چمتو نه دي چې په دغه برخه کې خبرې وکړي او د چا سره خبرې نه کوي.
که په دې اړه مرته وایي او بيدی صاحب، تاسو د افغانستان حالات او د خبريالانو حالات له نږدې څاري، لدی مخکې حالت یو کمیسون شتون درلود چې د خبريالانو قضیه به ورته راجستر کېدلی او ورل کېدلی به د خبريالانو د تخته کمیسون. دغه خبريالان چې نیول شوي، د قضیه دې کمیسون ته ورغلي دي؟
نه، متاسفانه ستونز هم دلته ده. دوی وایي چې قانون ته احترام کوي او دغه قانون عملي دی او عملي رجا ده په ټولنه کې. په لوګه ده مرغه د قانون خلاف عمل کوي. د قانون په اساس کچېره دوی قانون ته ژمن دي، نو هره تخته چې کیږي کاغه ان تر دې چې کچېره کوم جرمی سبقه ولری اول باید کمیسون تلاشی، کمیسون بیا تصمیم نیست شده مدباتی جرم ده، مدباتی تخطی ده یا جرم ده. کچیر جرم بی محکمه تزی او کچیر مدباتی سرغران رو بیا کمیسون تصمیم نیست.
عبیدی سب که پلندو که دام راتوی کچیری هم دست خبریلان نیول ادامه پیدا کری و خبریلان ده طالبان لخوا و نیول شی، ساسی پان باندی تومره بستون زمنوی چه ده افغانستان لمنز حق واقعیتون چه حل تروان دی ده غیه نکاس استون زمن شی ورسر نور؟
اصل مسئله هم داده طالبان نگواری چه در افغانستان درن اکومی ستونز یا مشکلات چی دی دا رسانیس چی امتیل پر اگه خبر الان چه در بحرانه رسانه سر کار کوی اگوی تورنوی چه تاسو در اول دا معلومات بحرانه رسانه سر شرکوی او اجازه نلاره چه در معلومات در افغانستان سخه بحر رو باسه امتی دلیل در خبر الان نیول کی که
مننه کور ودان په جرمنی کې د پانتون څېړونکو او د افغانستان د خبریالانو د سازمان مشر حمید عبیدی و چې په افغانستان کې د خبریالانو د وروستۍ ونیولو په اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلی ماموریتونو د همغږي شورا د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ ښودلی دی. ورزو خطر پر دې سپر دې صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی که تاسې راته د دغې اعلامیې نور جزئیات وایئ.
سلام فریده جان، تاسو ټول لیدونکو پوریدونکو ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلی ماموریتونو د همغږي شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې دوه په مناسبت د ویلامي خبرولو سره ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت او ځورېدونکي محدودیتونه لګول شوي دي. دغه شورا د سه شنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې په خپل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې ښځې او نجونې په قصدي ډول له کار، زده کړو او نورو ازادیو څخه محدود کړي دي، هغه څه چې طالبانو بیا تل رد کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي د افغانستان د بشري حقونو په اړه په زلونو خپلې اخیستنې د بېلابېلو راپورونو له لارې شریکې کړي، خو لا هم په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول نقص کېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام سرپرست استازی او د دغه شورا غړی نصیر احمد اندیشه بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو په ځانګړي راپور ورکوونکي نیوکه کوي. ښاغلی اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي شته او فعالیت کوي، خو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص له بده بدتر شوی دی. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د غشان په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو طالبانو بیا د روانو ستونزو یوازینی حل نړۍ سره تعامل او د دوی په رسمیت پیژندل په ګوته کړي دي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی وین زبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ورته وخت کې به یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص په برخه کې د ملګرو ملتونو کمزور عمل د اندېښنې وړ ښیي. د دوی له ډلې یوه هم صوفیا اوریا ده، هغه وایي چې د ملګرو ملتونو یوازینی اعلامیې د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه. خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږۍ د شورا د اعلامیې هغه جزئیات را سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تیر دوو کلونو کې له پخوا خراب شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګېدلي اور د قربانیانو شمېر تر سلو اوښتی دی، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. ورزو احمد شیبر ته شیبر صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې د دغې ایالت نه وروستي جزئیات څه دي؟
فرده جان مننه. لکه څرنګه چې تاسو مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، وروستي معلومات دا دي چې د هوایي ایالت په د اور لګیدو په پیښه کې تر اوسه پورې 36 تنه مړه شوي دي او د دې یالات گورنر غسنیو ته ویل دي چې کېدیش چې د تلفات شمیر زیات شي او د اندیشنه څرګندوي چې ممکن پولیسکونو کسان نور هم د دې اور لګیدنې له عمله چونه مخکې پیل شوی دی مړه شوي وي خو هلته د ژغورنې هڅې روانې دي او خصوصا په لاهینا ښارګوټي کې چې یو تاریخي ښارګوټی دی هلته ډیر ورانې شوی دی هلته د دې له خاطر چې دغه جسدونه پیدا کړي سپیو عملیات پیل کړي دي روزل شوي سپیدي چې د پولیسو په وینا تر اوسه پورې 20% د دې ښارګوټي ځکه کتلې ده او جسدونه پکې پلټلې دي خو نورې هڅې هم روانې دي بل لورته د شنبې او یکشنبې په ورځو د بارانونو او د طوفان او تقریبا طوفان هوندې شمالونو وړاندې شوې ده چې د دې لامل هلته تر اوسه پورې په ډېرو ځایونو کې برېښنا قطع ده نو د برېښنا چارواکو ویلي دي که چېرته موږ اوس داسې موقتي برېښنا هلته وصل کړو شایي بیا وروسته بیا ستونزې راپیدا شي د باد او د باران له امله نو دوی اوس په دې باندې غور کوي او خلک شکایت کوي چې برېښنا نشته موبایلونه کار نه کوي خو ځینې کسان بیا د دې له خاطره چې له موبایل له استفاده وکړي د سمندر غاړې ته ځي او د سمندر له غاړې بیا دوی هلته د موبایل نه استفاده کوي خو د سمندر سره بیا الوتکې ټیټ پروازونه کوي او هلته په لاسپیکرونه بند کړی دي د هغوی لارې اعلانونه کوي خلکو ته لارښوونه کوي چې له کوم ځای د تشاکو بتر لاسه کړی او څنګه دوی کولای شي چې هغه وسایل چې دوی ته ضرورت وي له هغه نه استفاده وکړي او د حکومت په کوم ځایونو کې ځای پزای کړی دي یو بل ستونزه دا ده چې کوم جسدونه چې پیدا شوي دي تر اوسه د هغوی پیژندنه ګرانه ده د همدې لپاره پولیسو د سیمې خلکو غوښتل چې د ډي ان ای د معلوماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي تر اوسه پورې د راپورونو له مخې تقریبا د 40 تر 30 کسانو د ډي ان ای معلومات له پولیسو سره شریک شوي دي د هوایي ایالت دغه اور د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تقریبا په څه باندې 100 کلونو کې به ساره دي چې دومره غانه رامنځته کړي دي فریده جان
ډیر زیاته مننه احمد چې پر و چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي حالت په اړه باندې چې هلته د لاهینا په خرګوټي کې اور لګیدنه رامنځته شوې ده او څه باندې سل کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو اوسه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تل ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي دا ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو
اوس به هم ورشو د سپورت نګر ته بختیار ساحل ته ورزو چې د سپورت لنډګر مو خبر کړي
سلامونه میو منی د انګلستان د فوټبال خزینه ملي لوبډلې نن په نیمه پیلوب کې استرالیا ته درې دیو پر وړاندې ماته ورکړه او پیلوب ته لار پیدا کړه د فوټبال نړیوال جام لمړنۍ نیمه پیلوب د اسپانیا او سویډن ترمنځ تر سره شوی و چې اسپانیا ګټلې و د دې لمخې به انګلستان او اسپانیا د اگست په شلمه نیټه سره پیلوب تر سره کړي د غراز استرالیا او سویډن لوبډله به د اگست په 19 نیټه د دریم مقام لپاره مبارزه تر سره کړي د فوټبال بل خبر دا دی چې د برازیل نوموتی ستوري نیمار جونیئر چې تر دې وړاندې د فرانسې د پاریسن جرمن لوبډلې لپاره لوبیده د سعودي عربستان په پرو لیگ کې لال هلال لوبډلې سره د 2 کرون لپاره په 300 میلیونه ډالرو لاسلیک کړی دی هغه سعودي عربستان ته رسیدلې ده او ډیر ضربه د یاد کلب لپاره خپل سیالي پیل کړي دا د سعودي عربستان او د فوټبال په نړۍ کې دریم قیمتي لوبغاړی دی چې په دومره پیسو اخیستل کیږي تر دې وړاندې کریستیانو رونالډو کریم بنزما د سعودي عربستان دو بلابیر لوبډلو په ډیرو لوړو بیو اخیستي وو بل خبر د کرکټ اړوند د پاکستان په خوانی چټک کینلاسی فاست بالر وهاب ریاض له هر ډول نړیوال کرکټ څخه لاس په سر شو. هغه نن اعلان وکړ چې غواړي تر دې وروسته نور په نړیوالو میدانونو کې د پاکستان استازولي ونه کړي، هغه به په سوداګریزو لیګونو کې خپل سیالیو ته دوام ورکوي. وهاب ریاض د پاکستان لپاره ودویش ټیسټ، یو نوی ورځنۍ او شپږ دېرش نړیوالې شلوریزې سیالۍ ترسره کړې وې چې ټول ټال یې 224 وکټې اخیستې وې. او د نن ورځې وروستی سپورتي خبر دا دی چې د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د پرله پسې هڅو نه وروسته بیرسټوک یو وار بیا یو ورځنیو سیالیو ته راستون شوی او هغه به د 2023 کال په نړیوال جام کې ولوبېږي. هغه تیر کال له یو ورځنیو سیالیو لاس په سر شوی و، خو په ټیسټ او شلوریزو سیالیو کې یې د انګلستان لپاره لوبه کوله. د انګلستان کرکټ ادارې نن د را روان نړیوال جام لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله د جاس بټلر په پښه اعلان کړه چې بیرسټوک هم پکې شامل دی.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
په نشه یي توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو، خو یوه یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د مایکروفون ساسي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به زموږ همکاران اساسي قربانه وي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ وکړئ او د چې په تیرو 2 کلونو کې ساسي د ژوند چارې څنګه پرمختللې زنګ ووهئ او خپلې تجربې زموږ له همکارانو سره شریکې کړئ او نور اوریدونکي به هم ساسي له تجربو ګټه پورته کړي. دا واټساپ شمیرې ته مو زنګ ووهئ. اوس ورځو د هغه زده کوونکو کو غګونه ورو چې په تیرو 2 کلونو کې لسته کړو پاتې دي. په همدې سره د مجلې پای ته رسیږي. تر بلې ښې چارې.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر. رنګ یم د پکتیا ولایت څخه، فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا 3 کال کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه د 8م ټولګي کوم. آخرین کال مو ډیر شوق مې درلود چې په پوهنتون ته ولاړ شم، د خپل خوښي پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې. هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته و او څو واره مې د اعصابو دوا واخسته چې ډېری جګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر سنز درلودلې، د چې د هغوی لټل څخه یو د کورنیو اجازه وي چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازه مو ترلاسه کړلې. نو په دې تیرو 2 کلونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو او زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپل وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي. او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما پاند چې هیواد به څوک آبادوي یا به څوک بربادوي دا نه ده. موږ په ګډه سره کولای شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولای شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسلون څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړو حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.